د مخام او بجی دی زموږ غغله ازادي رادیو اوري تر اتو بجو د ازادي رادیو په دی او ساته خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو څنګه پروگرام دا زمو حق د خبريږي په دې خبرونه کې با ملالی بشیر قربانوي خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ پر مسایلو خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانی ولسی جرګې یو شمیر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي. یاد غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده چې د دیرشو کسانو په شاوخوا کې ګډونوال لري. نن پیلېږي او د اپریل تر شپږویشتمې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي دي چې د دې درې ورځنۍ غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانانو د غوښتنو په اړه خبرې دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره منع کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمیر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر لا باید ونه شي. د اروپا پر پارلمان سربیره ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حقونه نه دي ورکړي، خو طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي او ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه یې پوره کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو بحثونه باید پیل شي. په پروان ولایت کې په یو ترافیکی پیخه کې شپږ کسان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي پیخه د شیخ علي ولسوالۍ د شیبر کوتل په سیمه کې نن سهار وختي هغه مهال وشو چې یو سراچه موټر د ډیر سرعت له کبله له سړک واوښت. د پروان امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په پیخه کې دولس نور کسان هم ټپیان شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پیخې قربانیان هغه سیلانیان وو چې له کندهار ولایت څخه د میلې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د اختر په تیرو درې ورځو کې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د یو شمیر کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د اوکراین پوځ وایي د جګړه ځپلي بخمود ښار ستراتیژیکي سیمې په ولکه کې دي. د خبره د اوکراین د پلیو ځواکونو قمندان الکساندر سرسکي پر خپله ټلګرام پاڼه کښلې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې د بخمود د لویدیځ دوه ولسوالۍ نیولې. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې مشر ایفګینی پریګوشین بیا ویلي چې د بخمود نږدې ټوله برخه د دوی تر ولکې لاندې ده. د بخمود د وضعیت په اړه دا ضد و نقیض ادعاوې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین یو چارواکي ویلي دي چې د بخمود په جګړه کې له تیرو څلرویشتو ساعتونو راهیسې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شایي څرګندونې د منلو وړ نه دي. ښاغلي شایي تیرونۍ د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې وویل چې دا څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د از ما حق دی تشرغلست ز ملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري او قاب پیکار پر مخړی. په دې خبرونه کې د ښځو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې د لسمی ماده لمخې هر څوک د هغه پر وړاندې د هر ډول چې اور باندې تور پوری کیږي په دغه صورت کې د یوې خپلواکې بې طرفی او عادلانه محاکمې حق لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د تیر کال په راپور کې د هغو درو افغان ښځو یادونه سوي و چې د طالبانو د ناوړه چلند په اعتراض کې نیول سوي وي او دوی د طالبانو په بند کې د شکنجې او نورو سختو ناوړه چلندونو په اړه خبرې کړې وي. د دې سازمان د راپور له مخې طالبانو د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر خپل سر دغه درې ښځې په کابل کې په یوه خوندي کور د چاپې په ترڅ کې نیولې وي او دا ځکه چې دوی په مظاهره کې ګډون کړی و. دا ښځې طالبانو له بنده را خوش کېدو وروسته له هیواده ووتي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 نیټه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، سمدستي د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه زیات کړل. ښځو د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ اونۍ کې مظاهرې پیل کړې. د 2021 کال د سپتمبر په لومړیو کې د ښځو په مشرۍ لاریونونه د افغانستان په لویدیځ کې په هرات ولایت کې پیل شول او په چټکۍ سره په ډیرو ولایتونو کې خپاره شول. طالبانو د دغو اعتراض کوونکو ښځو ترڅنګ ګڼ نور د نجونو د زده کړو فعالان هم توقیف کړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان مخکې ویلي چې طالبان باید له بندیانو سره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو د معیاري مقرراتو سره سم په قانوني توګه چلند وکړي. هر هغه څوک چې د شکنجې او یا نور ناوړه چلند مسؤل وي باید په بې پرې توګه پوښتنه ورڅخه وسي او په مناسبه توګه محاکمه سي. دې سازمان همداراز ویلي هغه حکومتونه چې له طالبانو سره شکیل دي باید پر دوی فشار راوړي چې د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان له اصولو سره سم عمل وکړي، چې په دې کې د بیان او راغونډېدو ازادۍ ته درناوی، د مناسبې پروسې ډاډ او د شکنجې او نورو ناوړه چلند مخنیوي شامل دي. نن په داز ما حق د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا هغه شزه چې طالبانو بندي کړی وي یا اوس هم په زندان کې دي، د عادلانه او بی طرفه تحقیق او محکمې حق ورکړل سوی دی او یا ورکړل سوی وو؟ آیا هغه کسان چې د طالبانو په زندان کې دي او د مظاهرې یا د نجونو د زده کړو لپاره د فعالیت په خاطر په زندان کې شپې ورځې تیروي، د ځان د دفاع حق لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعاله آغلی عادله بهرام نظامی، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړی آغلی سایمه خوګیانی او مدني فعاله نظیفه شاهی میلمنی دي. زموږ دوی میلمنی آغلی نظیفه شاهی او آغلی سایمه خوګیانی دواړه را سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. په بخښنی سره آغلی عادله بهرام نظامی را سره د تلیفون لارې وصل سوی ده. آغلی شاهی او نظامی دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. لومړی پوښتنه به آغلی شاهی له تاسو څخه وکړم چې ستاسو په نظر تر اوسه پورې هغه توقفونه چې سوي دي، آیا د طالبانو حکومت له دوی سره عادلانه چلند کړی دی د تحقیق د پروسې پر مهال یا په محاکمو کې؟ بله، زه فکر کوم چې آغلی شاهی زما ژغ نه اوري. آغلی شاهی تاسو ته زما بله مهرباني، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. ما ستاسو څخه دا پوښتنه وکړه چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په زندانونو کې هغه کسان چې د نجونو د حقونو په خاطر باندې بندیان دي یا نیول سوي وو مخکې، آیا له دوی سره د تحقیقاتو پر مهال ستاسو په نظر قانوني چلند سوی دی؟
سلامونه تاسو ته ګرانو اوریدونکو او قدرمنو میلمنو ته کوشنی اختر مبارکي تاسو هم وایمه. تاسو د سوال من لپاره چې بحث وکړو، اول خدا بحث چې د قانون د لحاظ او د خصوصا د بشري حقوقو اعلامیې د لحاظ کې چیرې مونږ ووایو نو په منصفانه ډول د هغه د هغوی څېړنې او تحقیقات او همدارنګه د هغوی توقیف چې په خودسرانه ډول لکه د صحرایي محکمې په ډول چې سوی دی، نو نه د شریعت د لحاظ سم ما تخکاری او نه د قانون د لحاظ و نه هم د بشري حقوقو اعلامیې د لحاظ. نو په دې ډول چې چیرې یو محکمه د صحرایي په ډول وشي، نو دا بیا د یو هیواد هغه اجتماعي نظم، د انسان حیثیت او د انسان ځان وقار د خپل نه کیږي او بل د هغوی چې د کوم تظاهرات کړی هغوی او کوم هغه خپل غږ پورته کړی هغه غږ دوی ته د لازل طرف ورکړ سوی دی. ازادي بیان هیڅوک نشي کولی د انسان غږ او د انسان کوم خواهشات لري د هغې مخه ونیسي، ځکه چې که چیرې یو ملت په ستونزه کې وي او هغه خپل غږ پورته نه کړي نو حکومت او ولسمشر یا کوم هغه حاکم چې په شهر کې وي یا په یو هیواد کې وي هغه به د هغې ستونزو نه څنګه به خبر شي. دا غږ پورته کول دا په دې معنا نه ده چې باید د حکومت یا د حاکم د حیثیت خپو لاندې کول یا د هغې وقار خپو لاندې کول په دې معنا نه ده. په دې معنا ده ته باید ستا مسؤلیت دا دی، ته باید دې ته توجه وسه، د خپل ملت هر یو ستونزې ته ته باید رسیدګي وکړې. نو دا د تعلیم او د کار حق چې ښځو باندې بند کړي د هر یو مېرمنه هر یو کس حق لري، د بشري حقونو لامې د لحاظه د شریعت د لحاظه باید خپل حق پورته کړي. او دوی چې برنه حقه پرته له کوم تحقیق نه پرته له کوم څېړنې یا د کوم په حیثیت ډول چې هغه محکمه سي د صحرایي محکمې په ډول ماته دا مناسب نه ښکاري، او خصوصا دا مکمل یو حق تلفي ده، یو ظلم، یو دیکتاتوري د افغان نجونو او افغان میرمنو باندې ده. نو بده مرغه چې تقریبا دا د شل میاشتې کېږي په افغانستان باندې همدا حالت جریان لري.
مننه آغلی شاهی. آغلی نظامی تاسو واوریدل چې آغلی شاهی ویل وای په دغو مواردو کې چې د ښځو د حقونو فعالان نیول سوي دي، توقیف سوي دي، هغه کسانی چې معترض وي، اعتراضونه کړي و، مظاهره د دوی په اړوند کوم تر هر څه تحقیقات چې ترسره سوي دي دوی په نظر د صحرایي محاکمو په توګه باندې ترسره سوي دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې طالبان اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان قوانین او اساسي قانون نه عمل کوي، نو آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې واقعا د طالبانو هغه محاکم یا پریکړه چې دوی کوي د خلکو په مورید کې او دوی خلک نیسي په ځینو مواردو کې، آیا تاسو په نظر دا صحرایي محکمې دي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته او د تاسو ډیر قدرمنو میلمنو ته. درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر زیاته مننه. یقینا په وروستیو کې کوم خبرونه چاودل کیږي یا کوم حوادث په افغانستان کې منځته راځي یا کومې پیښې چې رامنځته کیږي، راځي چې داسې په عموم کې د په وضعیت به د یوې ټولنې په وضعیت باندې بحث وکړو چې یوه ټولنه څه وخت مهار کېدلی شي، څه وخت ښه کنترولېدلی شي او په هغو ټولنه کې څه وخت ښه نظم راتللی شي. هغه وخت کېدی شي چې یو مملکت اساسي قانون ولري او ټول اتباع مطابق د اساسي قانون اون باندې دی عمل کا. که چیرې اساسي قانون موجود نه وي، مدني قوانین موجود نه وي، نو د موخیت هر برخورد چې د متهم سه یا څوک متهم دی یا ندی متهم نه د دو تثبیت هم ډیر سخت دی. په دو خاطر چې کله قانون موجود وي مطابق د قانون به مو مخته تو او یې بو چې د شخص یا د میرمن یا د نارینه په دو اتهام باندې باید نظر په دو قوانینو باندې ونیول شي او تحقیق ته وشي. کله چې دلته هیڅ قانون نشته دی او صرف موږ شکر ټول مسلمانان یو او یقینا چې خپل دین او اسلام ته احترام لرو، موږ برخه ته نه غواړو چې داسې حساب ووایو چې ولو ټول هر څه خدای نخواسته اشتباه ده. شریعت درسته ده، په قرآن شریف کې راغلی چې ټول نر او ښځه حقوق مساوي دي او هغه فرق به دومره وي چې د دې په تقوا کې به وي. او راغللو دلته په جرم باندې، دلته راغللو په ګناه باندې، کله چې هغه تثبیت نه وي هیڅ هغه نه لیدي، دا یو شرعي هغه نه لیدي، برخه نه لیدي چې حق ناقص سړی چا باندې اتهام وارد کا یا ونیول شي په هغه هم قوانین موجود نه وي چې غوته ترقم جزا ورکړل شي، نو یقینا چې دا به د قوانینو خلاف حرکت وي او هغه که نروي ښځې کله چې په بندیخانه کې وي او قانون نه وي مطابق د قانون او عمل ونشي یقینا چې سره محکمې ورته ووایو چې دا خلاف د ټولو حصول د موازینو د حقوقو بشر دي چې نن ټولنه نن نړۍ په یو وړکور تبدیله ده، او نن هر هغه مملکت کې چې د خلکو سره غلط چلند کوي ټوله نړۍ ورته متوجه ده، او په دوش وخت کې چې موږ وینو چې موږ نشو کړلی چې خلاف د نور ټولنو خلاف د نورو مملکو موږ یو حرکت وکړو، موږ باید د نور ټولنې سره باید حداقل ځانونه برابر کړو چې څه وکړلی شو چې ډیپلوماتیک اړیکې ولرو مخې ته ولاړ شو. بدون د قوانینو نه هر عمل چې اجرا کیږي او قانون موجود نه وي هغه خلاف د ټولو اصولو د بشری دي.
مننه آغلی نظامی. آغلی شاهی، د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د میاشتو په تیرېدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک هیڅ څرک نه لیدل کیږي. دوی وروسته ویلي و چې د یو شمیر هغه فعالان هم توقیف سوي دي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی دی. ستاسو په نظر دغه خلک چې نیول کیږي د قانوني پروسې لمخه مخکې تر دې چې دوی تورن و پیژندل سي یا محکمې ته وړاندې سي، د تحقیقاتو په پروسه کې باید له دوی سره څه ډول چلند وسي، او دوی څه ډول د یو مدافع وکیل حق لري؟
نظر په دې چې په افغانستان کې پرته له شرعي قانون لهدا داسې قانون دی چمتو کړی چې د افغانستان کوم ناری هر یو ناری زنانه هغه په نظر په د هغه قانون مطابق یا فرمان دی مختلف سي. اصلا خودی وی چې حکم د حاکم باید ټول باید د غوی د امر لاندې وي، چې ری ویل چې کار بند په خوځو نو بند، یا تعلیم په خوځو نو تعلیم بند. نو د خود اسلام د لحاظ خو جواز نه لري چې اسلام خود اس میز راغلی چې نارینه باندې تعلیم یا علم فرض او زنانه باندې نه، د حق کا تضمن روا او زنانه باندې نه. بعضې دوی دوی ته چې زه ګورم د دې کړنو ته د دې حکومتداري ته داسې معلومیږي چې دوی لکه د قرآن نه ناوړې ګټه پورته کول یو قرآن وخته یو بهانه جوړشته وی شریعت دا ویلي، شریعت خو داسې کس نشته چې د هغوی مخ ته ودرېږي او وایي قرآن خو دا ویلي. په خولې دې کسان په رسنیو کې موږ لیدلي چې هغوی ته د هغې یو نماینده چې تلویزیون ته راغلی نو هغوی ته مکمل په تفصیل ډول ورته ویلي خو هغوی نه قبلوي. نو په دې ډول اوس خو مخکې د قوې قضایه په افغانستان کې بیل وه، قوې مجریه بیل وه، قوې قضایه داسې محکمه داسې وه چې بې طرفه، نه د حکومت طرف ته وو نه د ملت طرف، یو بې طرفه مستقله قوه وه چې یو کس توانېده چې ځان ته وکیل مدافع به نیول، د هغې مکمل موضوعات مخته به وړل محکمې ته، د دولت له طرفه سرنواله وه سرنوالي وه. نو اوس نه سرنوالي شته، چې چیرې سرنوالي نه وي او قوی قضایه سره د قوی مجریه یو چتر لاندې وي نو څوک په محکمه باندې باور کوي؟ خو معلومه خبره ده چې قوی قضایه د قوی مجریه لاس لاندې کار کوي. نو بې طرفي او منصفانه او عادلانه ډول محکمه به چیرې وي چې په دې لحاظ کې یو وکیل مدافع چې واخلي اته لاړ شي هیڅ رول نه لري؟ وکیل د مدافع باید وکیل د مدافع زنانه وي چې هغوی ته هلته ځي، نو د هغه مکمل دلته زنانه جواز نه ورکوي. که چیرې زنانه وکیلانو ته دلته جواز نه ورکوي نو هغه به څنګه ځان ته وکیل واخلي؟ نو هر خواته چې ګورو ستونزې مشکلات شته، له بد مرغه کومه هغه فعالانو نجونو یا میرمنو چې وسارته چې ځان سوي وي، حتی له بده مرغه داسې بد حالات بد وضعیت کې مونږ او تاسو خبر یو څه په هغه باندې څه به تېرېږي، هغه هم زنانه. اوس خلک خپل یو چرګه بستر به سرپرست نفری دی هغه هم دی او کور انجونی وی دی میرمن وی هغه هم د حکومت د طالبان د لاس لاندې چې هر څوک یا هر انسان غریزه نو هر څه کوي چې په هغه باندې دوست د افغان انجونو د افغان د میرمنو داسې لسوی څوک او حمایت وکړي او بېچاره نارینه هم ورته ګوري نو څه به وکړو وایي که غږ پورته کړو نو موږ وولي
مننه اغلی شاهی اغلی نظامی تر یو میاشت زیات ز فکر کوم چې د اغلی نظامی رابطه لمر سره قطع شوی ده موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو دوی زموږ ژغلري اغلی نظامی ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې تر یو میاشت زیات وخت کېږي چې موږ راپور تر لاسه کړ چې د فاطمه محمدی ملالی هاشمی او رقیه سائی په نوم باندې شذې طالبانو په کابل ولایت کې ونیولې ځکه چې دوی د انجونو د تعلیم لپاره اعتراض کړی وو په همغه هفته کې د طالبانو مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله وی ساهم ونیوي ځکه چې د انجونو د حقونو لپاره فعالیت کاوه او د تعلیم په برخه کې کار کړی وو دا ډول توقیفونه چې پر خپل سر باندې د ملګرو ملتونو او همداراز د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا ویل سوي چې دا پر خپل سر توقیفونه دي او د دغو کسانو د ژر تر ژره د راخوشي کېدو غوښتنې هم مطرح سوي ستاسو په نظر ملګري ملتونه او نړیوال ادارې نور څه کولای شي چې د دغو خلکو حقونه خوندي شي او دوی پر خپل سر باندې توقیفونه چې دا توقیفونه ودرېږي زه فکر کوم چې اغلی نظامی زموږ غږ نه اوري اغلی نظامی تاسو ته زموږ غږ درځي زه فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع شوې ده اغلی شاهی همدغه پښتنه بل تاسو څخه وکم نړیواله ټولنه ملګری ملتونه او نورې ادارې چې د بشري حقوقو په برخه کې کار کوي دوی څه کولای شي چې د افغانستان کې د فعالانو ژوند خوندي شي او د دوی توقفونه ودرېږي
زما د لحاظ زما د نظر زه حالت او وضعیت ګورم نو هر یو غوښتنه چې د نړیوالو له طرفه طالبان څخه وي همدا غوښتنه ده چې باید موږ نړۍ په اصلیت وپېژنو او کوم د نړیوال باید د دوی څخه په دې طریقه مقصد تللی شي چې په دې باندې باید فشار راوړي فشار هم په مالي ډول ځکه چې غواړي چې یو کس له بېخ بودیت نه خراب کړي باید د هغې اقتصاد صفر ته ورسوي نو له دې لحاظه کې دا چې په هرې اونۍ کې امریکا افغانستان ته پیسې ورکوي او د دې لحاظه چې څنګه پاکو چې په دې باندې هغه بودیه بند کړي نو دوی مجبور کېږي چې باید د هغوی غوښتنه ومني ځکه چې هر یو میرمن چې خپل غوښتنوي او هر یو میرمن د افغانستان سره د فرار په حالت کې وي هر یو انجن په افغانستان کې زوم حضور فیر چې په خپل اوس مهال په کابل کې په دې معنی کې زور سیګما هر یو حق په خوانی د جرم مدني چې موږ سره غوښتنوي میرمن موږ سره کار کول همدارنګه د خود په شبکې کې چې ما سره وو زه په خپل زما شرکت وو چې کوم هغه میرمن وکیلانو موږ سره هغه ته چې هر یو وای چې داسې موږ دلته یو لکه د زندانی په حیث نو یو طریقه هم دا ده چې هغه کومکونه بودیجه د هغه وربندې بند کړي لغې نه پرته د طالبانو همدغه غوښتنه ده چې باید موږ نړۍ په رسمیت وپېژني نور بیا موږ هر یو قانون یا اعلامیه د سلطان ملال چې وي موږ د هغې مطابق خپل کارونه مخته وړو خو له هڅې نه مخکې باید هر یو هیواد غواړي په سازمان ملت کې په رسمیت ډول وپېژندل شي د هغې عضو شي نو باید د هغوی بشري حقونو اعلامیې پورې مطابق د دېرش ماده ده هغه باید مراعات وکړي له بل نه لکه د شپږتم او درېشتم ماده چې ماده کې ذکر شوي چې هر یو کس د هر یو هیواد څخه وي د حق لري د ښوونې او روزنې او د حق لري پرته له کومه تبعیض چې یعنی دا په دې معنی چې نر باید کار وکړي، نر باید تعلیم او تعلیم زده کړي، او هغه کوم انساني حقونه چې ورته ورکړل شوي نرانو حق ده استه او د ښځینه، نو د هغې نه پرته نور چاره نشته.
مننه آغلی شاهی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نظامی، طالبانو د ملګرو ملتونو د بشری حقونو ادارې یا هم د بخښنې نړیوال سازمان او یا نورو ادارو د هغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي چې دوی ویلي دي چې د زده کړو او د بشری حقونو فعالان باید ونه نیول سي، خو طالبانو ویلي دي چې نظام یې حق لري چې هغه کسان ونیسي او پوښتنې ورڅخه وکړي چې د دوی په فکر باندې هغوی مشکوک فعالیتونه لري. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د نجونو د حقونو غوښتونکي مشکوک فعالیت لري؟
ډېر زیاته مننه. یو خو چې تثبیت نشي د مشکوک حالت، تثبیت نشي د قانون په ذریعه باندې، یعنی مطابق د قانون یو څوک چې متهم کیږي یا اتهام پرې واردېږي، هغه باید مشهود یا بازی هغه اسناد موجود وي. کله چې د تعلیم و تربیې غږ جدیږي، د په دو کې هغه کوم شک و شبه نه ده موجوده، اما که چیرې په دو رقم ویل کېږي چې نه دغه غږ تر دو نوم لاندې نور تخریبی اعمال اجراکی، ده باید واضح شی، شواهد باید وړاندې شي چې څو هغه متهم چې په جرم دی یا په د ټولنې په بینظمۍ باندې هغه دی متهم دی، هغه که نه دی که ښځه، باید مطابق د قانون واضح اسناد وړاندې شي. او که چیرې تنها د خولې خبر وي او فقط هر سړی چې که د حق غږ جګی وي په هغو باندې تور د خیانت لګول کېږي یا د تور د تخریب لګول کېږي، دا خو هیڅ هغه نه لري، کوم حق لاره نه لري. دا خو نه شو کړلی چې موږ وایو چې اوس په هر چا باندې چې تور ولګول شي بس هغه ونیسه بندي یې که شکنجه یې که یا اعدام که یا په کلونو کلونو یا په میاشتو میاشتو په زندان کې واچوه، تر هغه وخته پورې چې ثبوت موجود نه وي او شواهد موجود نه وي، زه فکر کوم که په هر چا باندې اتهام وارد کړي هغه خلاف دی قوانین، خلاف د شریعت، خلاف د حقوق بشر، د مسودو خلاف دی، هیڅ هغه نه لیدي کوم قانونی بنه نه لیدي. نو کله چې موږ وینو فقط په شعار کې یا څوک چې تظاهرات تروزی هم دغه غږ جګوي چې موږ خپل درس و تعلیم غواړو، مخې ته یوسو، موږ غواړو کار وکړو، موږ غواړو درس ویایو، نو په دو کې هغه تخریبي بڼه به یې څه وي؟ د یوه حاکم نظام مسؤلیت دی چې خپل اتباعو ته سهولتونه ایجاد کړه، هغه څه چې ټولنې خواست دی، تعلیم د نر ښځې حق دی. په دو کې هیڅ موږ نشو کړلی چې موږ وایو چې دلته د نارینه درس ویي او ښځینه یې د نه ویي. یوه ټولنه که غواړو چې ترقي ته ورسي، پیشرفت ته ورسي، په هغو کې دواړه نر ښځې دواړه مسئولیت لري، او هغه ټولنه موفقه ده، د مشکلاتو نه خلاصه ده چې په هغو کې اتباعی خلک یې تعلیم یافته وي، باسواده وي، تحصیل کرده وي. نو کله چې موږ په خپل لاس خپله ټولنه د ګودال طرف ته کش کړو، هغو کېم چې د خلک غږ جګي وي چې حق هم دی چې درس وي، د موږ باندې ولې د مکتب دروازې تړلې کی، یا یو بل کس یا میرمنې یا نارینه تلاش لري چې یو زمينه د درس آماده کړي، د هغو مخه نیول کېږي. خو زه فکر کوم چې خلاف د ټولو موازینو، د حقوق بشر د موازینو، د شریعت خلاف دی، د هر اصولو خلاف یو عمل دی. موږ نشو کړلی چې څوک متهم کړو، مثلا تاسو د وي سانون واخسته، موږ نشو کړلی. اوس یو ثبوت د وړاندې شي، اسناد د وړاندې شي، شواهد د وړاندې شي چې موږ وایو چې ولغه احمد محمود دغه اعمال لرل باید محکمه شي، اما هلته نه قوانین موجود دي، نه شواهد موجود دي. حق و ناق هر سړی نیست، هر میرمن نیست، بدي کوي چې ته خلاف دی ټولنې حرکت کې یا تخریبي حرکت دی یا نه تخریبي اعمال اجرا کوي او ثبوت موجود نه وي دا خو په هیڅ ټولنه کې هیڅ هغه نه لري بورد نه لري او هیڅ د مطابق دی هیڅ قانون نه دی قانون د قوانین په ټوله نړۍ کې اوس ما وخت هم وایي چې ټولنه د یو وړ کور حیثیت لري نن ټول قوانین یو بل ته ډېر نږدې دي دا ولې نږدې دي چې قوانین د هر مملکت د یو مملکت بل مملکت قوانین یو بل ته نږدې دي دو په خاطر چې اول خپلې ټولنې کنټرول کړلی شي بیا سیمه د سیمې نه بیا ټوله نړۍ کنټرول شي که چیرې مختلف قوانین اجرا کی په هر مملکت کې هغه بیا یو مطابقت یو بل مرکز شته دی چې بیرته په هغو کې وصل دي چې هغه د ملل متحد مرکز دی چې مطابق د حقوق اصولو هیڅوک عمل نشي کړلی باید حداقل نن که نور قوانین کېږي نافذي په څنګه باید خلاف د موازین د حقوق بشر نه وي د غوسه خو باید یو برابر وي نو کله چې په یو چا باندې ثبوت نه وي موږ به ځان یا او ناحق هغه بندیخانې ته نشوړلی د چا دروازه چې موږ ټکټکي وغواړو چې د مجرم په صفت په هغو باندې اتهام واردي وو هغه غاړور بندي کړو باید حداقلا مطابق به قوانینو هغه دروازه وټکونه شي یو مکتوب یو سند موجود وي دروازه ته کله دروازه هغه کېږي دروازه تکوله کېږي هست مکتوب ور وړاندې کېږي ستاسو په دغو جرم باندې تاسو باید محکمې تازه شي تاسو سلاموالۍ ته باید تازه شي دا چې هیڅ سند موجود نه دی او خلک نیول کېږي بندیان کېږي اتهام وارد کېږي زه فکر کوم دا ټولنه بدبختۍ ته کش کېږي ده په دو شکل هیڅ نظام مخې ته نشي تللی یو نظام هغه وخت بریالی دی هغه وخت کامیاب دی چې دغونه یې هغه اتباع او خلک راضي وي او یو نظام مسؤلیت دی چې د خلکو رضایت په خاطر کار وکړه نه د ځانو په خاطر دی که غواړي چې هغه کامیابه اوسي دی که غواړي چې مخې ته ولاړ شي باید اول د خلکو تقاضا وي پوره کړه ځکه د خلاف د قوانین او خلاف د اسلام هیڅ چا کوم څه غوښتنه نه ده کلي ځکه یو مسلمانه ټولنه ده مسلمانه ټولنه ده او پروردګار آر تعلیم په نرخه ځه فرض کړی دی نه تنها چې په نارینه
مننه آغلی نظامی زه بیرته تاسو ته راځم آغلی شاهی د آغلی نظامی په خبرو کې تاسو د ملګرو ملتونو یادونه هم واورېده دوی ویل چې ملګری ملتونه هغه یو داسې سازمان دی چې د هغوی د قوانینو ته په کتو باندې طالبان کولای سي چې په افغانستان کې د عادي افغانانو حقونه خوندي کړي او د هغوی حقونو ته لږ تر لږ پام وکړي ملګری ملتونه بیا وایي چې دوی د توقيف سوي او اعلانو په تړاو له طالبانو سره په تماس کې دي خو په خبره د طالبانو لخوا د معلوماتو د نور کولو لکه بل دوی ناهیلي سوي دي دغه سازمان ویلي دي چې هغه کسان دغه ویلي دي چې دا کسان چې نیول سوي دي باید ژر تر ژره راخوشي سي ځکه د دوی په وینا دغه خلک پر خپل سر باندې نیول سوي دي او دوی ویلي دي چې هیڅ افغان باید د خپل ازادي له حق د استفادې په خاطر باندې ونه نیول سي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ته هم معلومات نور کول کیږي په دې حال کې د شفافیت ستونزه څومره مهمه ده ستاسو په نظر
د شفافیت د لحاظه توچیر مونږ وایو د خو لګه هغه معنا ورکوي چې په خپل سر باندې چې رواني نه د سازمان ملل پروا لري نه د بل هیواد او مخکم هم پسو جلسو کې زبیر مجاهد هم په دې مورد خبري وکړو چې هیڅ یو هیواد حق نه لري زموږ د صلاحیت او زموږ د حکومتداري کې لاسوهنه وکړي دا په دې معنا لري چې یوناما یا سازمان ملل متحد هم د دوی نه د هغه توقيف شوي مېرمنې نجونې د حالت او وضعیت پوښتنه کړي خو دوی هغوی ته معلومات نه ده ورکړي په دې معنا
چې نو ورکوي ځکه چې د دې لحاظ هغوی معلومات دي هیڅ یو اسناد نه لري ځکه چې دوی پرله حقه دوی محکوم شوي ځکه چې دا دوی داسې کړنې یا داسې قدم نه دي پورته کړي چې دوی باید ملامت وي. زه د آزادي بیان د هر یو ملت چې هغه ناروي ښځوي د هغې شرعي قانوني ډول او بشري حق ده د هغې. نو د دې د لحاظه دوی داسې معلومات نه لري داسې دلیل نه لري چې هغوی ته وایي دوی مونږ دا مېرمنه یا دا فعاله نجلۍ مونږ په دې دلیل چې دا زمونږ دا فرمان دا قدغه زمونږ د دې قانون مالا د خپل لاندې کړي مونږ د دې د حق خاطر مونږ دوی لاندې کړي. نو دوی د ویلو لپاره څه نه لري او د شفافیت د لحاظه که چیرې کوم نماینده نه وي یا داسې یو کس نه وي یا یونامه خپله چې باید زندان ته لاړ شي د هغه د دوی یو څو کسان داسې یو پروژه باید جوړ شي چې د هغه زندانونو ته لاړ شي د هغه نجونې او د هغه مېرمنې وضعیت او حالت وګوري. نو دوی هغه کسان په دې طریقه نه پرېږدي اجازه ورته نه ورکوي که چیرې وخت هغوی ته اجازه ورنه کړی شي. نو د شفافیت خبره له کومه راغلم نو معلومه خبره ده شفافیت پکې نشته.
مننه آغلی شاهی. آغلی نظامی د بشری حقونو د څار سازمان د شوزو د حقونو د برخې مرستیالی هیدربار ویلی دی چې د افغان شوزو د حقونو فعالان پر دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه څېړنه دی د شوزو د حقونو د یوې معتبرې او متخصصې منبع لخوا وسي او باید د نجونو او شوزو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ونیسي. تاسې د دوی د دې خبرې سره موافق یاست چې د افغانستان وضعیت څېړل کیږي او په دې اړه باندې ارزونه چمتو کیږي باید د ښځو د حقونو موضوع د هغه مرکزی برخه وي؟
دغه ستمنه یقینا که مو دو وخت ته توجه او د مو خود خاص په خپل حق دی مو که به هر کی یو یا د افغانستان دنه نه هم دا غږ مو چې کړی چې باید د قلم د کتو حقوق ته جدي توجه وشي او په تیر بیا ملال ته چې مسؤلیت دی یا د نړۍ د نظم مسؤلیت لري او دا رقم دی مملکو یقینا باید دو برخه ته ډیره جدي توجه وشي. که دا توجه ونه شي زه فکر کوم نو چې په یوه هیواد کې نیم هیواد د هر څه نه بندي کار د نه شي کړلی درس د نه شي ویلی بیرون ته د نه شي وتلی یعنې په کور دننه زندان کور ته یا د کور دننه زندانی کی یا کور ورته زندان جوړیږي دا فکر کوم چې دا به یو ډېر غټ خطر منځ ته راویلي او دا دو مسایل ته که توجه نه کي نه تنها چې په هیواد کې د هیواد نه د سیمې هیوادو ته د سیمې د هیوادونو نړۍ هیوادو ته ډېر غټ خطر کېدای شي. نن تنها د افغانستان د ښځو غږ نه دی که موږ وویو چې تنها د افغانستان دننه مېرمنې یا د افغانې مېرمنې دا غږ جګوي چې د موږ حق دی داسې وکړه. اما موږ ولیدل په ډېرو هیوادونو کې ډېرو مېرمنو دا غږ جګ کړ د افغانستان د ښځو په طرفدارۍ باندې چې دی د یو ښځې په صفت باندې چې حق دی دی هر مېرمنه حق دی باید جنسیتي تبعیض باید د بینه یوړل شي نه تنها په افغانستان کې باید په ټوله نړۍ کې د دو تبعیض د جنسیتي تبعیض په خلاف باندې موږ تاسو وینو چې مبارزې روانې دي هغه هیوادونو کې چې د ښځو سره تبعیض برخورد کیږي هم نه د هغو هیواد دننه خلک چوپ پاتې دي نه د نړۍ هیوادونو بس په ملګرو ملتونو کې کله چې کومه بس کې باید حد اقلا څه چې سل په سله کې باید موضوع ته جدي توجه وشي او د اجندا برخه باید توله برخم دروي.
مننه آغلی نظامی. آغلی شاهی لطاس څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې په راتلونکي میاشت کې په لومړیو کې ټاکل شوی ده چې یوه غونډه په دوحه کې جوړه سي د افغانستان د وضعیت په اړه او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب باندې جوړیږي دا غونډه. د دغې غونډې څخه د افغان ښځو ستاسو په نظر باندې تمه څه ده؟
کشیری دا غند وشی او دا افغان دنجون حق و هم مطرحسی نو کچیری خو مخکله مخی مونږ نه سوېلې هم قضاوت هم نه سکولې ځکه چې افغانستان سووري په مخکم په مذاکرات کې هم ډیر وعده ورکړی وو چې مونږ داسې به کوو نجونو ته حق ورکوو ځوانانو ته حق ورکوو او له بده مرغه چې خپل په هغه وعدو باندې هم وفا ونه کړو خو کچیرې کې مونږ خو کچیرې په دقت وسی او د ملګرو ملتونو ناشم دا هیله ده چې د مخکې مذاکرې نه هم پند واخلي او هدف د مذاکره د افغانستان د سرنوشت یعنی د افغانستان د میرمنو حق باید په حول کې وي. نو دا به که زه په نیت نیک نظر وګورم انشاءالله یو جای ته رسیږي او هدف د دې چې باید د افغانستان هنجونی او میرمنی ورنه هنجونی چې لبدا مخکې مذاکره کې هم همداسې سوی و.
مننه آغلی شاهی. آغلی نظامی ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب باندې راتلونکې میاشتې په لومړۍ ورځو کې به یوه غونډه جوړه سي د افغانستان پر وضعیت باندې. ستاسو په نظر د ښځو پر وضعیت باندې به په افغانستان کې د دغې غونډې نتایج کوم تاثیر ولري؟ فکر کوئ چې د ښځو ستونزې ته به په اجنډا کې ځای ورکول سي یا د اجنډا په سر کې به ځای ورکول سي؟
د دې زه تمننه کوم د ډیر شو د ټولو مجلس ته د افغانستان د وضعیت ارتباط باندې کوم مجلس چې تر اوسه پورې دایر شوی دی یا دایری مطلق اولین په اجنډا کې اول برخه نه درغلی خو په نورو برخو کې حتما د ښځو په وضعیت بحث غلی دی. خو ما چیرې د ښځو د وضعیت مسلې بس یا دا وضعیت حل نشي د اوسنی وضعیت د حل لار پیدا نشي، زه فکر کوم چې ډېره به مشکله وي چې دا مجالس به مخ ولاړ شي. او یقینا هر مجلس په خپل ذات سب تاثیر گذاره دی. درسته ده چې تر اوسه پورې به هغه جدي هغه نه وي شوی، بدلون نه وي کرغلی، اما کله چې دا غونډه بلله کېږي او دا غونډه خاص د افغانستان د وضعیت د ارتباط باندې دایری واضح خبره ده چې د افغانستان کې هغه اولین وضعیت چې خراب دی، نیم افغانستان وضعیت چې خراب دی اول د میرمنو دی، هغه که اقتصادي لحاظ هم دیم د میرمنی دی که افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی بدو که مو تاسو شایدان د دو وضعیت چې هلته یتیمان و کندې زفت دیر دی او با ټول هغه نفقه د کورنۍ د زیاتره کورنۍ نفقه د میرمنو په لاس کې ده. کله چې میرمن د کار لاس نیول کی خپل کورنۍ ته نفقه نشي سولې، د اقتصادي لحاظ هم یو غټه صدمه ده، د صحي لحاظ هم غټه صدمه ده او د بشري لحاظ هم یو غټ ناورین دی. نو طبعا کله چې د افغانستان وضعیت ارزیابي کی اولین مسله به که اوله موضوع زه په دو باور لرم چې اولینه موضوع به موضوع د ښځو وي، ځکه د آخرت کې د ملل متحد معاون محترم امنه محمد کله چې کومه وینا وکړله تاسو ولیدل ځنې عکس العملونه راپورته شول، نو د مغو په خاطر چې دغو عکس العملونو مخه نیولل شوي وو هغه واقعا د ښځو غږ جګ شوی وي، واقعا د ښځو غږ ته ملل متحد نه رسېدلی وي. زه فکر کوم په دو کې په دوه اجنډه کې به د اولین بحث همدغه وي، ځکه د افغانستان ناورین ته غټ ناورین همدغه دی چې که د دغو برخې ته توجه ونه شي افغانستان ډېر ګودال طرف ته روان دی. تاسو فکر وکړئ هغه ماشومان چې پرون که آت کلان و نن لس کلان دی، دو کلا مخی که آت کلان و نن لس کلان دی، دو کلا باد سوار لس کلان دی، سوار لس کلان ماشون پا افغانستان که تاسوینه یه چه څومره قوي کارونه مخې ته وړي او څومره زر تروریزم او نورو ډلو ټپلو ته جذبي. نو پس افغانستان ته ډېر خطر دی، نو وخت چې خطر دی افغانستان سیمې ته خطر کېدای شي، د سیمې نه نړۍ ته خطر کېدای شي. پس د ښځو موضوع ته اولین په اجنډا کې کول برخه نه وي، حتما دوما برخه که ده دو موضوع ته جدی توجه کی.
مننه آغلی نظامی. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او داز ما حق د خبرونه روانه د زموږ د خبرونه دریمه ملمنه آغلی سایما خوګانی هم لمر سره د تلیفون لالارې وصل سوی ده. مننه آغلی خوګانی چې تاسو لمر سره خبرې کوي. ستاسو څخه ما پښتنه دغه ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد یوې خبرې غونډې ته ویل دي چې د می میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه باندې به په دوحه کې یوه غونډه جوړه سي او په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره د یوې اجماع پر جوړولو باندې تمرکز وسي. ستاسو په نظر آیا په دې غونډه کې فکر کوئ چې د افغان ښځو هغه ستونزې چې د طالبانو حکومت ورته رامنځته کړي دي یا هغه محدودیتونه چې دوی د ښځو پر وړاندې باندې جوړ کړي دي د دوی ته د دغه ستونزو حل ته به پکې پام وسي او آیا فکر کوئ چې کومه نتیجه به ورکړي؟
من ډیره زیاته سلام تاسو تاسو ډیرو محترم اوریدونکو ته زما هیله دا ده کوم غونډه چې په دوحه کې به جوړیږي او په دې باندې بحث کېږي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته پکې پاملرنه وشي او بالخصوص ښځو ستونزو ته. زما هیله دا ده هر څوک چې دا غونډه ارنج کوي یا ترتیبوي نو په دې کې چې کله طالبان ته دعوت ورکوي یا نور خوګان ته دعوت ورکوي نو یوه هیله دا ده چې په دې کې د ښځو باندې وه ماینه اندازه فیصدی وی ځکه چې خپل ته خپل نمائندگی ونی کی نارینه هیڅ وخت د خپل نمائندگی نشي کولای او نه کوي نو په دې خاطر باندې اغل ته باید موږ ډیره تکړه مبارزه خلوره او اخذ چې په استدلال کوی شي په منطق کوی شي هغه باید دعوت شي تر چې دوه سر په میز کینی ام نړیوال ته مثلا په دې قرارداد ورکړي چې موږ هم بشر یو موږ هم مثلا د ژوند حق لرو او په دې ټولنه کې او د دې ټولنې و برخه یو او هم مثلا خپل طالبان وي او کنور خواوي دوه ته هم قناعت ورتي او دوی په دې موافقه شي هغه اساسي او بنسټیز حقونه چې من هیز د انسان لرو دوی ترلاسه کی نو که دغه څه ونی شي بیا هم مثلا نواز بدون د دې نه شي خځه دوی په نظر کې ونی شي د خځو حضور تل ډیر قوي نه وي یا د خځو ګډون کې نه وي نو زه فکر نه کوم کناري نه راغ سینمایندګي د مونږ وو کې حالته نو زمونږ حقونه مثلا دوی وغواړي یا واخلي نو هیله می دادا چې خود حضور حالت اتمی وسی نو غا دغه نه به فکر وکم کوم خود باندې چوک تمرکز وکي یا مثلا د خود حقونه چوک وغول.
مننه اغلی خوګانی. اغلی شاهی تاسو څخه پښتنه کوم د هیدربار د خبرو په اړه باندې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو د حقوقو برخه مرستیاله هیدربار غوښتنه کړې ده چې هغه څېړنه چې د افغانستان په اړه باندې کیږي دی ویلې چې په دغه کې باید د شذو موضوع مرکزی او د شذو سره باید خبرې وسی د دې په وینا باندې. تاسو په نظر دا شذ چې د دې ویلې د غشتنې کړه چې باید ور سره مشورې وسی خبرې ور سره وسی او په دغه څېړنې کې باید مرکزی ځای ولري دغه افغان شذ به تاسو په نظر ک تاسو ته ویل سی یا دغه نور ملمنې چې لمر سره په دغه خبرونه کې ګډون کوي تاسو په دغه څېړنې ک تاسو یې برخه یاست یا د افغان شو د یو افغان شو په توګه تاسو به څورته وایست د افغان شو کومې موښتنې به مطرح کړی؟
چې چیرې ماده یو بل یو د کارتا چې مثلا زه هغه نظامی ته او همدارنګه هغه خوګانی ته که وند ورته وکي او د افغان میرمنو نجونو نمائندگی ورته وکي نو باید د هر څه مخکې د طالبانو د دورې تقریبا د شل میاشتې سو هر یو حالت د افغان نجونو او میرمنو باندې تیر شو دا یو ځان سره څېړنه وکي او د خپل دستورګو نه تیر کی خو ور باندې غور وکي او د هر یو حالت نتیجه راسته واخلي او د مذاکره په میز باندې تر دې دمه پورې په دې شروع میاشتو کې طالبان نجونو باندې د تعلیم او د زده کړې بنیادونه یا مکاتب یا پانتون ور باندې بند کړل او خصوصا کار نو دا باید دلیل ور نه غوښتي په کوم دلیل هر یو دلیل لپاره دا باید خپل ځان ته ځواب هم ولري هم د شریعت د لحاظه هم د دا بین الملل اسنادو کې د بشري حقوقو اعلامیه د لحاظه دا باید د شریعت لحاظه خو باید ځان ځان ته معلومات باید ولري کې په قرآن کې په شریعت کې د ښځې مقام د ښځې ته احترام درلود د ښځې بشري حقونه خدا پدې معنا نه د ټیو یواز مسلمانانو خو زموږ ته په افغانستان کې موږ د سکان حمله لرو باید حرام هم په نظر کې ونیول شي نو د دې د لحاظه باید مکمل آگاهی سره هلته لاړ شي د افغان نجونو مېرمنو نه دفاع وکړي.
مننه اغلی شاهی. اغلی نظامی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په نظر باندې هغه کومې مهمې ستونزې دي چې باید په دا ډول غونډو کې مطرح سي او که څېړنه کېږي د افغانستان پر ستونزو باندې په هغه کې باید یادونه وسي. ستاسو په نظر هغه عمده ستونزې کومې یوې دي؟
ډېره زیاته مننه. عمده او غټه ستونزه حوالنده ده چې باید حق ته تعلیم ورکړل شي. هغه حق چې خدای ورکړی دی هغه باید بیرته دته ورکړل شي. دوی باید خپلو درسونو ته پوهنتونونو ته بیرته ولاړ شي. په دوم کټګوري کې باید حق د کار ورکړل شي چې د انسان په صفت دی حق لري، د هم د تعلیم حق لري، هم د کار حق لري، او هم د سفر حق لري، هم د کور د بهر لو حق لري. دا هغه څه دي چې د یو انسان په صفت د هر انسان حق دی، هغه کنه دی که په اساسي توګه او بنیادي توګه اولی تعلیم و تربیت توجه و نشي، یعنی د مکتب نه نیولې تالي تحصیلاتو پورې دا حق ورنکړل شي، د کار حق ورنکړل شي، زه فکر کوم ته دوه بزتي غټ هغه نه وي مشکل نه وي. اول غټ مشکل دا دی چې موږ که ټولنه باسواده غواړو سېدلي غواړو باید حق ورکړل شي. د دومرمنې باید درسونه ته ولاړ شي، د موږ اولادونه باید درس ووي، داسې چې زوی هم درس وي لورم باید درس ووي، داسې چې زوی کار کوه لورم هم باید کار وکړه. په زمکه کې د سفر حق نه دی، په زمکه کې د وطلو دا قیدونه چې پرغلی دي چې پاک ته د نرم لاړ شي او ښځه د نڅي دا حق دی. آزاد ژوند هر انسان حق لري چې آزاد ژوند وکړي، پروردګار ټول آزاد خلق کړي دي. نو هغه اساسي ټکیم دغه دی چې باید ته جدي توجه وشي.
مننه اغلی نظامی. اغلی خوګانی، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د لسمې مادې یادونه به وکړم چې د دې مادې له مخې هر څوک د چې پر وړاندې باندې یو ډول تور پورې سوی وي په هغه صورت کې د یوې خپلواکې بې طرفې او عادلانه محاکمې حق لري، او د دوی څخه هم باید څېړنه په عادلانه توګه باندې وسي، او دوی باید د مدافع وکیل حق ولري. ستاسو په نظر په افغانستان کې دغه توقفونه چې د ښځو د حقونو د فعالانو روان دي یا تر اوسه پورې سوي دي، هغه ښځې چې معترض وي نیول سوي وي، د ښځو پر خپل سر توقفونه څومره مهمه ستونزه ده چې باید حل سي، او په غونډو کې باید دا ستونزه راپورته سي ستاسو په نظر؟
اول خدا چې باید موږ وګورو چې ښځه کوم جرم تر سره کړی دی چې دوه نن توقفيږي، آیا هغه جرم دی که هغه حق دی؟ دا چې ښځه نن راوځي په مسلمت امیر شکل باندې مظاهره کوي یا غونډې جوړوي یا مثلا خپل حق وړي وی چې ما ته تعلیم حق راکا یا د کار حق راکا یا د زما حق دی، هغه دې مشروع حقونه دي. نو هیڅوک د دې حق نه لري چې د توقف کی او د شکنجه کی او د مثلا ازادي د محدود کی او د سلب، یعنی سلب ازادي کی او بندي کی، د دې حق څوک نه لري. یو دویم کله چې یو ښځه مثلا یا یو جلکی وي یا انسان وي چې هر څوک وي چې کله دی بند کیږي، د باندې اتهام وي تر هغه چې دی دا اتهام په اثبات رسیږي، دا بې ګناه ده ځکه چې دی باندې کوم تهمت دی دا باید په اثبات ورسول شي. او موږ تاسو پوهیږو چې کله مثلا په چا اتهام واردېږي، اول پولیس نیسي، د پولیس نه وروسته بیا څارنوالۍ ته ځي، څارنوالۍ کې به دې ته اقامې دعوه مثلا څارنوال اقامې دعوه کوي. بې دې حق لري چې دا د ځان لپاره دفاعیه جوړه کړي، ځان لپاره وکیل ونیسي تر څو د داسې قانع کولنده دلایل ولري چې دی بېرته باید آزاد شي. پې نو وروسته د هغې نه بیا د دې دغه دوسیه ځي محاکمو ته ځي. محاکمو کې قاضیان باید په ډېر بېطرفانه شکل باندې او یعنی دا فیصله وکړي، او دا ښځې د جنکۍ باید عدالت ته لاسرسی ولري. متاسفانه اوس موږ ګورو چې اول خو دوی نیول غیر قانوني دي، دوی په دې تور نیول شوي دي چې د سړک د سر نه دوی خپل حق غوښتی دی. دا یې دوه حق دی، موږ یې ملاتړ کوو، موږ چې هر ځای کې دا یې دوه حق دی. کار حق غواړي ورې کوته، تعلیم حق غواړي ورې کوته، ډوډۍ حق غواړي ورته ورې که، ځکه دا انسان دی په دې ټولنه کې ژوند کوي او هغه حقونه تا ته ناغوسي چې دی د ژوند امکانات هلته نور نشته، نو دی مجبور دی چې خپل غږ پورته کړي. کله ته چې دی غږ دا رقم خفه کوي دا وړي زندان ته وړي. نو د پوهه متاسفانه دوه کاره کې ده، یو خو ځینې نهادونه وو چې یعنی مدافع وکیلانو دوته ورکول رایگان چاچ مثلا دې وسان لرله چې دغه دوسیه مخته ویسي، اوس نه پوهېږم چې هغه نهادونه شته که نشته. مخکې ځینې نهادونه وو چې مثلا نظارت یې کول، دغسې توقیف قانونه دغسې مثلا دوسیونه، اګر چې موږ حق لرلو پارلمان چې مستقیمن موږ په قضا کې مداخله وکړو، ولې نظارت هم کولی شو هم نسرم والی نه هم د قضا نه هم مثلا پودې پودو شو، مثلا چېرته چا سره ظلم کېږي، چېرته مثلا عدالت ته یو سړی لاسرسی لري، چېرته نه لري، آیا په عدالت کې د ښځو د نارینه سره یو رقم برخورد کېږي نه کېږي. یعنی دا ټول انسانان که ښځې دي که نارینه دي، بدون دې نه چې دا څوک دی، په کومه ژبه خبرې کوي، او دی دې حق لري چې عدالت ته یو ډول دوه بدله لاسرسی ولري. مګر متاسفانه زه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې هغسې وي. نو په دې خاطر باندې دا د دوه حق دی چې اول باید اتهام په اثبات شي، چې دا اتهام د دې وړ دی چې دا بندي شي که نه شي، د قانون د نظر نه هغه منع دی. نو د قانون د نظر نه خو فکر کوم دا کوم نړیوال اسناد چې موږ تاسو منلي دي که هغه د بشري حقونو خپلواک نړیوال اعلامیه ده، که هغه مثلا د بشري حقونو اسلامي اعلامیه ده، نو دغه ټولو کې یو انسان حق لري چې په مسلمانانه شکل په متظاهرات کې برخه والي، په مثلا غونډې جوړې کې خپل حقوق والي، کوم مانعت پرې نشته کېش مثلا خلک په حجاب کې برخه والي، کېش خلک مثلا په غیر دولتي انجمنونو کې برخه والي، ان په دوه باندې کوم بندیز نشته. او دا چې اوس طالبان دا کار کوي نو دا ظلم دی، د خو سره ظلم دی. شاول خو غږ خفه کوي، نه پوهېږي چې دوه غږ چپ شي، بے وړي بے بندې نه وي، بے شکنجه کوي، دا په ښکاره ډول ظلم دی. او د کار تر څنګ او د دوی تعلیم تر څنګ او د نورو ستونزو تر څنګ چې ښځې لري چې غږ پورته کېږي په نړیوالو بحثونو کې، مجلسونو کې، کنفرانسونو کې، یو موضوع همدا ده چې باید ښځو ربړول، شکنجه کول باید بند شي.
بله، او اخیری پوښتنه به ستاسو څخه اغلی خوګانی دا وکړم چې طالبان اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان قوانین او اساسي قانون نه عملي کوي، ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده د خلکو پر وړاندې باندې چې دوی عدالت ته لاسرسی نسی درلودلی؟
وسما د پاره مندا جالبه ده، زم سار څه باندې فکر کوم چې دو د کم قانون د مخ نه سره توقف وي، کم قانون د مخ نه سره مجازات آزاد کوي، کم قانون د مخ نه حق سره تو ور کوي نه ور کوي. څه فکر کوم دو ټول په قانون قانون ملقا کړی دي، اساسي قانون چې کله مثلا نافذ او هغه اوس نشته، نو قانون او په دغه اساسي قانون پر نه کې تشوب شي او چې هغه دوه عمل کوي نه کوي، د کوم د قانون د مخ نه کوي په دې زم نه پېږم. دوی شرعي قانون، شرعي قانون زه نه پوهېږم چې دوی څه رقم اصلا مجازات کوي، دوی څه رقم اصلا یو سړی توقفوي، دوی څه رقم
مننه اغلی خوګانی. اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه داز ما حق دی نور پای تر سیج لخپل درې سر ملمنو اغلی سایمه خوګانی، اغلی شاهي او اغلی نظامی درې سر څخه ډیر مننه کوم چې لمشتری په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
چپ ہاتھ پر سر وہ تو